فراموش نکنید.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې د ماخم شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د ورسېو دوه خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد د لومړني پروګرام ته ستاسو هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن یو ځل بیا د ترسره شوو انتخاباتو شاوخوا د 15 شمیرل شوو رای نتیجې اعلان کړې. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ورسېو امنیتي پیښو په اړه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې درته ریپورټونه لرو، خو په سر کې خبرونه چې فریده هوټ سیفي وړاندې کوي.
نن په کابل کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په سلو کې د 2.8 رایو لومړنۍ نتیجې اعلان شوې. هسپانیا موافقه کړې ده چې افغانستان ته نور عسكر وستوي، او د امریکا متحده ایالات وایي د هیواد او نړیوال ملګري هیله مند دي چې له ایران سره څو اړخیزي خبرې ژر پیل کړي. نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په سلو کې د 2.8 رایو لومړنۍ نتیجې اعلان شوې. په مجموع کې تروسه حامد کرزی 45.2 رای خپل کړي، تر هغه وروسته بل کاندید ډاکټر عبدالله رزی چې په سلو کې 28.1 اخیستی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د درغلیو د ادعاو له عمله 2.15% رای قرنطین کړي دي. د پاتې رایو نتیجو ممکنه ده چې د دوشنبه په ورځ اعلان شي. د دې خبر تفصیل په روانه خبری مجله کې اوري. هسپانیا موافقه کړې ده چې افغانستان ته نور عسكر واستوي. د هسپانیا د صدر اعظم مرسیال د جمعې په ورځ د کابینې تر غونډې وروسته څرګنده کړه چې هیواد یې افغانستان ته 240 نور عسكر لیږي. له دغو پوځیانو سره به په افغانستان کې د هسپانوي عسکرو شمیر نږدې 0 تنو ته ورسیږي. بل لورته د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزي د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې د جګړو له تیزیدو سره سره به فرانسه په افغانستان کې خپل عسكر وساتي. فرانسه په افغانستان کې تقریبا 3000 عسكر لري، او تر اوسه یې 1.5 عسكر په افغانستان کې د جګړو په محل وژل شوی دي. ناتو وایي چې نړیوالو ځواکونو له ډیرو تلفاتو څخه د مخنیوي په خاطر د تا ارشیوی و نړیوال ځواکونه چې د تیر چهارشنبه په ورځ د کندز ولایت په عملیاتو کې د افغان خبریال سلطان محمد منادی مړی په سیمه کې پریږدي. ناتو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرني خبریال تر خوشی کولو وروسته او تر دې وروسته چې ډاډه شول چې افغان خبریال وژل شوی، دا چې د مخالفینو تر برید لاندې و، له ډیرو تلفاتو نه د مخنیوي په خاطر د افغان خبریال مړی په ځیوانې پریښودو. ویل شوي چې د دغو عملیاتو په مهال یو بریتانوي سرتیری هم وژل شوی دی، خو د افغان خبریالانو یوې ټولنې ویلي دي چې ناټو ځواکونو د افغان او بهرني خبریال د خلاصون پر مهال له دوګونی چلند څخه کار اخیستی دی. دا ازادي راډیو ده. نن درې نیمې بجې په کندهار ښار کې یو ځان وژون کې برید شوی چې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. بل خوا د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دور بابا ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر یوې پوستې د برید له امله 4 سرحدي پولیس وژل شوي او 2 کسه ټپیان دي، خو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په ځان منلی دی او ویلي دي چې دغه پیښې کې 8 پولیسان وژل شوي دي. افغان ځواکونه وایي چې تېره شپه په کندز کې په یوې نښتې کې 11 طالبان او 2 کسه پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په غزنی ولایت کې یو لړ پوځي عملیاتو کې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ د امنیت مدیر تیره شپه د 2 موټر سایکل سپرو لخوا چې وسلې ورسره وي د غو لخوا وژل شوی دی. د میدان وردګو د والی ویان شهید الله شاهد دغه څرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې پاړه پلټنې روانې دي. د خوست ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې تېره شپه په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یومین په چاودنې کې 3 ملکي کسان وژل شوي دي، او د کونړ ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې پر یو ساختماني شرکت برید شوی چې 6 کسه پکې وژل شوي او 6 کسه نور ټپیان دي. تر الکساندر وروسته د خبرونو ادامه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی نن ویل د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له سترو طاقتونو سره د خبرو امکان ویني. د سیخکاری چې د بیان پر روانه اونۍ کې یوازې د نړیوالو مشکلاتو په اړه للویدي سره د ایران د پیشنهادونو په اړه خبرو ته د زمینې برابرول دي، خو متکی وایي ایران به هیڅکله له خپلې دې خبرې وانه وړي چې د هغه په وینا د اټومي پروګرام لرل یې روا حق دی. متحده ایالاتو د جمعې په ورځ ویل دا هیواد او نړیوال ملګري هیلمن دي چې له ایران سره څو اړخیزي خبري ژر پیل کړي، څو وګوري چې ایران د اټومي پروګرام او نورو هغو اندېښنو په اړه چې نړیوالې د دغه هیواد پاړه لري څه وایي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایند فلیپ کرولی وویل چې ایران د اټومي مسلې په اړه له جدي خبرو سرغړاوي وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور غړي، روسیا، فرانسه، بریتانیا او چین او د غراز جرمني به په دې اړه پریکړه وکړي. غبرګو بمی حملو چې د شیګانو یو جماعت او د پوز یوې اډې ته څیرمه چې د بغداد په مرکز کې دا نن لږ تر لږه درې کسان ووژل. د فرانسې خبری آژانس خبری اعلان وایي 15 نور کسان د ټپونو له امله د درملنې یا تداوۍ لاندې دي. پاری لامیه کې چې نن د ترکمنستان په خبری رسنیو کې خبره شوې راغلی جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف وایي د خپل هیواد د ګازو د صادراتي لارو په متنوع کولو کې شمن دی. ترکمنستان نن د تیلو، ګازو، د برېښنا د چارو د کارکوونکو او ځکه پیژندونکو د ورځې په نوم نومولې ده. بردی محمدوف په دې بیان کې د هغو پروژو د ښې راتلونکي هیله کړې چې چین، پاکستان، هند، همداشان افغانستان ته ګاز لیږي او اروپا ته د ګازو د صادرېدونکو لارې نیبه کوم لاټر کوي. بردی محمدوف ویل هیواد د ټولو هغو پروژو سره چې د ګازو د صادرولو کاروبار کوي اوږدمهاله قراردادونه لاسلیک کړي دي. د ترکمنستان د جمهور رئیس دا بیان په داسې وخت کې خبر شوی چې بردی محمدوف په قزاقستان کې د کسپین په غیر رسمي سرمشریزي کې ګډون کړي. په دې غونډه کې د آذربایجان، قزاقستان او روسیې مشران راټول شوي دي او د څلور وړه د تیلو او ګازو د څو اړخیزو او دوه اړخیزو صادراتي پروژو په اړه خبرې کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې چې په راتلونکو دریو کلونو کې امریکا ته د چین د ټولو موټرو او د وړو لاریو پر ټایرونو جزایی ګمرکی تعرفي وضع کوي. سپینې ماڼۍ ویل اوباما پریکړه کړې چې د چین د ټولو مسافروړونکو موټرو او د سپکو لاریو پر ټایرونو دي لومړی کال په سلو کې 15 جزایی تعرفي وضع شي او په دویم او دریمو کلونو کې دې په دې جزایی تعرفو کې یو څه کمواله راشي. د امریکا د فولادو د کارخانې اتحادیې چې په امریکا کې د ټایرو د تولید د فابریکې د کارګرو استازي توپ کوي روان کال د خپلو کورنیو تولیداتو د محافظت غوښتنه کړې او ویلي دي چې له چین څخه د ټایرونو د واردولو ګړندی بهیر د دې سبب شوی چې په امریکا کې ډیر خلک خپل کارونه له لاسه ورکړي. او سم ورسیږي سپورتي او اقتصادي خبرونه ته.
افغان سوداګر او پنګوال وایي چې ډیر ژر به په لزګونه تنه سوداګر او پنګوال د بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته د پنګون لپاره راشي. د سوداګر او پنګوالو د ټولن رئیس عبدالهادي فرهنګ آزادۍ رډیو ته وایي چې څلوېخت تنه سوداګر او پنګوال د عربي اماراتو، هالند، ایران، پاکستان، روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو څخه راغوښتل شوي ترڅو له افغان سوداګرو سره پنګونه وارزوي. ویل کېږي چې دا ډله سوداګر به راتلونکې اونۍ افغانستان ته راشي. له څه وخت راهیسې په چمن مکه د افغانستان او پاکستان ترمن بند شوی لارې به تخلاص شوی ده. په سلګونو لاریو چې په میوه او سبزیجاتو بار وی پاکستان ته د داخلي دوه اجازه تر لاسه کړه. د پژواک خبري اژاند راپول مخې تر دې وړاندې په سلګونو د تازه میوه سوداګرو په مظاهرو لاس پورې کړو چې دغه بند شوی لارې پرانیستل شي. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو تر لاندې د ځوانانو ټیم پلو سیالانو ته په ماته ورکولو سره په کاناډا کې د روانو سیالیو په سر کې ځای لري. په دغو سیالیو کې له 50 لویو وچو څخه 15 ټیمونو برخه اخیستي ده. د افغانستان ټیم تر اوسه متحده ایالاتو، یوګاندا، هانګ کانګ او سیرلالیون ته ماته ورکړې ده. د فوټبال هغه سیالۍ چې د روسیې د مبارک میاشتې په خاطر په کابل او هرات کې روانې وي لږ تر لږه 10 نورې سیالۍ هم ترسره شوې دي. د باختر اژاند خبر له مخې دغه لوبې د روسې له اولې اونۍ څخه پیل شوې او تر اوسه پورې روانې دي. په کابل او هرات ولایتونو کې د سپورت مسؤلین وایي چې دغه سیالۍ کېدای شي و اونۍ نور هم دوام وکړي.
شپږ بجې او 9 دقیقې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د ترسره شو انتخاباتو د شاوخوا 95% شمیرل شو رای نتیجې اعلان کړې. په دې اړه به خپل خبریال څخه تازه معلومات واخلو. د انتخاباتو د کمیسون د برتانی د بهرنیو چارو د وزیر داد سرګندونه رد کړې دي چې ویلي د افغانستان انتخابات عادلانه او شفاف نه وو. په کونړ کې د سرک جوړونې د یو شرکت پر امنیت ساتونکو باندې حمله شوې ده. په دې حمله کې شپږ تنه وژل شوي دي. دغه راز په فراولت کې هم د امنیتی په خوحال درکو. د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې په قندوز ولایت کې د وشل شوي افغان ژورنالیست د وشل کېدو په اړه د پراخو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دا چې نن ولسی جرګه کې پر کومو موضوعاتو بحث شوی دی په دې اړه هم درته رپورټ لرو. د نورو رپورټونو سربیره د سیمې له حالاتو مو هم خبرو. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن یو ځل بیا د انتخاباتو د مقدماتي نتیجو د اعلان په ترڅ کې د 95% شمیرل شو رایو نتیجې اعلان کړې. د ازادي راډیو خبریال سالم احمد صالح امدا شپه د تلیفون په لیکر سره ده. صالح مهرباني وکړئ د دغه نتیجو په اړه معلومات راکړئ.
بله داود علینا جفید در انشاء مشر سیرو مخ کې په غونډه کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کیسې نتایج اعلان کړل چې تر اوسه پورې 5,800,000 رایې شمیرل شوې دي چې په دې کې 5,350,000 رایې دا چې دي معتبر دي او زیاتره رایې باطلې شوې هم دي. هغه کسانو ته رایې ورکول شوې دي چې هغه د انتخاباتو څخه انصراف کړی و د نورو کاندیدانو په ګټه تیر شوې دي. نجفي وویل چې د رای ورکولو د 2.15% رای ورکولو مرکزونه رای چې تقریبا 9,014 رای کې دا کوم سیوی دی د بیلابیل شکایتونو پر اساس باندې نوموړي پر اړه شیبه مخ کې په دې غونډه کې راته معلومات ورکړل.
محترم حامد کرزی 3,009,559 رای. محترم ډاکټر عبدالله عبدالله 1,558,591 رای. محترم رمضان بشردوست 511,441 رای. محترم اشرف غنی احمدزی 149,720 رای. محترم میرویس یاسینی 48,408 رای. محترم شانواز تنی 32,476 رای. محترمه دکتر فروزان فنا 23,487 رای. برای سایر کاندیدا 211,467 رای.
بله نجفی دغه راز وویل چې 50% رایې چې نوې پاتې دي هغه په بله غونډه کې اعلانې دي. دغه راز په روانه غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ جوړیږي په دې غونډه کې به په دې اړه هم معلومات ورکړي چې په دغه انتخاباتو کې څومره ښځو برخه اخیستې وه څومره نارینه وو او څومره ټول نتایج چې د کیدار کې لري رسمي نتایج د رواني اونۍ په پای کې اعلان شي. دغه راز به په دې اونۍ کې دا هم معلومه شي چې ټول څومره رایې باطل اعلان شوي دي او څومره قرنټین شوي دي او څومره یې معتبر یا با اعتبار رایې دي.
یعنی د خبرو هدف دا و چې په راتلونکو څو ورځو کې به غیر رسمي یا لومړني نتیجې په پوره ډول اعلان شي.
بله وکړه څنګه به مشخص نه تا ورنکه خو ځینې کسان تم شي چې کړه ته روانه اونۍ کې د روانه اونۍ په پای کې رسمي نتایج هم د چي پرويشتم تاریخ کې دي په دغه تاریخ باندې دغه نتایج اعلان شي. خو ځینې کسان یا هم ځینې غربي مطبوعات دا فکر کوي چې دغه انتخابات کرا کرا د جنجالي کې دوه خواته ذکر روان دي چې د سرغړونو ډېر کوټنه ورسېدلې. دغه راز ځینې غربي ډیپلوماټان په دې برخه کې اندېښنه لري چې شایي تر انتخابات وروسته ځینې ناندري رامنځته شي. خو بیا هم ترې څه ویل چې دغه رسمي نتایج به کړی نه شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي داد شوي چې په خپل وخت به دغه نتایج اعلانېږي او هېڅ ډول ستونزه به نه رامنځته کېږي.
ډېره زیاته مننه سالم احمد صالح او چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لترفه د انتخاباتو د نتیجو مقدماتي نتیجو په اړه معلومات راکول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د برتانی د بهرنیو چارو د وزیر دات سرګندونه چې ویلي په افغانستان کې تر سره شوی انتخابات عادلانه نه و رد کړی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا امرستیال زکریا بارگزی ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه کمیسیون چارواکي د دغه سرګندونو ترڅنګ چې ملي بند کړی دي هڅه کوي چې د افغانستان په تر سره شوی انتخاباتو کې د درغلیو پړه ټول اداوې په کلاکه وڅېړي او له هغې وروسته بیا په پوره ډول رسمي پایلې اعلان کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د انتخابات د خپلواک کمیسیون د دارالانشار له مرسیال زکریا بارگزی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
خاغلی بارگزی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی ملیبان ویلی دی چې د افغانستان انتخابات آزاد او عادلانه نه دي. ستاسو ځواب په دې اړه څه دی؟
زه باید وایم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ډیرو سختو شرایطو کې دا انتخابات ترسره کړي دي په افغانستان کې چې په اکثریت ولایتو کې ناامني موجوده وه. او بیا هم موږ په دې باندې وتوانېدو چې یو ښه انتخابات ترسره کړو، او د انتخاباتو په لړ کې د ځینې سرغړونو راپورونه هم راغلي دي چې د هغې په هکله باندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شرایطو کمیسیون به څېړنه وکړي. نن موږ ابتدایي نتایج اعلان کړو او وروسته د هغه څخه شکایاتو ته به رسیدګي وشي، او د هغې نه وروسته د نتایجو آخري پایلې به اعلان شي. فکر کوم د نتایجو د آخري اعلان نه مخکې دا څرګندونې زه ردوم او وایم چې که په افغانستان کې سل واره په اوسني شرایطو کې انتخابات وشي، نتایج به تر دې اوسني انتخاباتو به ښه نه وي، او موږ په ټول جهان کې تر ټولو مشکل انتخابات په افغانستان کې ترسره کړی دی. او اصلي علت یې د امنیت نشتوالی و، چې د امنیت په نشتوالی کې هیڅ ځای کې د دنیا دا انتخابات ترسره شوی نه دي، او د افغانستان انتخابات باید د انګلستان د انتخاباتو سره مقایسه نه سي.
ښاغلی بارکزی، تاسو دا ډول څرګندونې څنګه ارزوئ؟ دا شان څرګندونې د افغانانو پر روحیاتو منفي اغیز نه پریباسي؟
بالکل، زه سره موافق یم چې دا ډول څرګندونې د افغانستان د عامه خلکو په ذهنونو کې تشویش راپورته کوي، او همدارنګه باید وایم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې همدارنګه چې انتخابات په ډېرو سختو شرایطو کې ترسره کړل، د انتخاباتو نور پړاوونه چې دي چې د نتایجو اعلان دی هغه هم په شفاف ډول باندې سرته ورسوي. زه باید وایم دا ډول څرګندونې د وخت مخکې دي، د دې په خاطر باندې چې تر اوسه پورې د انتخاباتو آخري پایلې اعلان شوي نه دي، او همدارنګه شکایتونو ته په پوره اندازه باندې رسیدګي نه ده شوې. هر وخت چې رسیدګي وشي بیا کولای شي دوی خپل اظهارات ولري.
بلې ښاغلی بارکزی، یو شمېر رای ویل کېږي چې باطل اعلان شوي دي، که دا راته ووایي چې دغه د څومره مرکزونو رای باطل اعلان شوي؟
زه باید وایم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د انتخاباتو د قانون له مخې حق لري چې رای یا هغه ځایونه د رای ورکولو چې دي هغه قرنطین کړي، او د رایو باطلول هغه د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون کار دی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالنشام رسیال زکریا بارکزی و چې ازادي راډیو سره په خبرو کې د برتانی د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه چې ګواکې د افغانستان انتخابات عادلانه نه و رد کړی دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا ازادي راډیو ده. د کونړ ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د سرک جوړونې د یو افغاني شرکت پر امنیت ساتونکو حمله شوې او یو شمېر کسان پکې وشل شوې دي. له کونړ نه د دې پیښې په اړه د ازادي راډیو خبریال ریپورت لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې د ورځې له غرمې وړاندې وسلوالو کسانو د ماڼوګي په ولسوالۍ کې د کوړنګل او دیوګل درو ترمنځ د غزیدونکي سرک د جوړونکي کمپنۍ په ساتونکو برید کړی. هغه ویل یو شمېر ساتونکي نادرکه دي، او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې برید کوونکو ځان سره ژوندي بولي او که ځانونه یې د جګړې له میدان څخه خپل کوم خواته کړی دی. او همداراز ورته د مخالفینو د تلفاتو په باب پوره معلومات نشته. د امنی قومندان وای ټپیان د درملنې دپاره نړیوالو ځواکونو خپل نږدې نظامي مرکز ته رسولي چې د دریو حالت ډاکټرانو نازک او د نورو یې ښه ښودلی دی. هغه همداراز وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو د اسمار په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړی، خو کاروان ته د وختو زیانونو پوره راپور تر دې دمه ورته نه دی رارسېدلی. بلخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په عمومي قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤلې میرمن کریسټن سایډن ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د اکمالاتي کاروان یو موټر ویجاړ کړی او یو افغان موټر چلوونکی یې ټپي کړی دی. حزب اسلامي او وسلوالو طالبانو په اکمالاتي کاروان د شوي برید مسؤلیت په خپله غاړه اخیستی او دعوی کړی چې له لسو زیات موټرې ویجاړې کړي، خو په افغاني شرکت یې د شوي برید په باب خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په داسې حال کې چې په قندهار او ارزګان ولایتونو کې هم د وروستیو امنیتي پیښو له امله ګڼ شمېر ملکي کسان وژل شوي دي، په فراه ولایت کې نن وسلوالو مخالفانو پر یو کاروان چې د برېښنا د وزارت سامان آلات او تجهیزات پکې انتقالېدل حمله کړې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه معلومات راکوي.
نن سهار وسلوالو کسان د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د شیوان کلي ته څیرمه په یوه کاروان چې دبلیو اف پی خوړنیز توکي او د فراه ولایت د اوبو او برېښنا د ریاست اړین توکي دغه ولایت لیږل برید وکړ، چې په پایله کې یو کس مړ او د دوو ښځو په ګډون د ملي اردو څلور تنه سرتېري ټپیان شول. د فراه والي روح الله امین ازادي راډیو ته په دې هکله داسې وویل: همداشان د فراه والي زیاته کړه چې وسلوالو کسانو په دغه برید کې د ډېرو درندو وسلو څخه کار اخیستی او یو هوان په کوم کور لګېدلی چې د کور څو تنه غړی یې ټپیان کړي. باید یادونه وشي چې تېره اونۍ د دولت وسلوالو مخالفینو د ملي اردو په یو قطار چې د پشترود ولسوالۍ په اړمند سیمه کې د تو په حال کې ورته برید وکړ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ازادي راډیو سپورتي خبرونه د دوشنبه پر ورځ د ماسپخین په دوه نیمو د سه شنبه پر ورځ لغرمې نمخ کې په لس نیمو بجو اوریدلای شئ. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان خبریال سلطان محمد منادی په وژنه د وژنو د غندلو لړۍ روانه ده. په اکثر غونډو کې چې په دې اړه جوړیږي د نوموړي د وژنه په اړه د جدي تحقیقاتو او د حق د وژونکو د محاکمې غوښتنه کیږي. د شنبه پر ورځ په کابل کې هم د خبریالانو یوې ټولنې د سلطان محمد منادی وژنه وغندله او د نوموړي د وژنه په اړه د جدي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې اورو.
په کابل کې د خبریالانو یو ویټولنه خبرداري ورکړ چې د سلطان محمد منادی وژنه په جدي توګه تعقیب نشي نو په مظاهرو بل اس پورې کړي. د خبریالانو د ملي ټولنې مشر هاشم اسمت الهي د شنبه پورس په یو خبري غونډه کې له افغان دولت او د بشر د حقوقو له نړیوالو ادارو وغوښتل چې د منادی د وژنې په اړه هر اړخیز سیړنې وکړي. ښاغلی الهي له ټولو خبریالانو هم غوښتنه وکړه تر هغو چې د منادی وژونکو د قانون منګلو ته ونه سپارل شي خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
دولت اسلامي افغانستان به یې مسله
د وای د افغانستان اسلامي دولت باید دا مسله په جدي توګه تعقیب کړي. د بشر د حقوقو ادارو او نورو اړوندو نړیوالو ادارو ته وایو چې لدې زیات مونږ لزغم نه کار نه شو اخیستل. مونږ خپل خبره وکړي او کچا زموږ خبرو ته غوږ کینه خود نو مونږ به د هیواد د ټولو رسنیو په ملاتړ په مظاهرو لاس پورې کړو. افغان خبریال سلطان محمد منادی چې تیر اونۍ د نیورکان ترسپنې له خبریال سره یو ځای په قندوز کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو د تیرې شنبې په ورځ د برتانوي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو او مړې ځای پر ځای پرېښودل شو. نړیوالو ځواکونو د یو اعلان په خبرولو سره ویلي دي چې د منادی مړی د دې لپاره پرېښودل شو سو دغه ځواکونو ته د لا زیات مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې مخکې هم یو افغان خبریال اجمل نقشبندي چې له یو ایټالوي خبریال سره یو ځای نیول شوی وو له ورته برخلیک سره مخ شوی وو. خو د افغانستان د رسنیو په تاریخ کې یوازې دا دوه کسان دي چې د حالاتو ښکار شوي، بلکې صمد روحاني، جاوید یاسمی او جان الله هاشمزاده هم هغه نمونه دي چې نه یې لا وژونکي او نه هم د وژنې څرنګوالی معلوم شوی دی. افغان مطبوعاتي کلب هم د یو اعلان په خپرولو سره د دې ټولو پیښو او وژنو په اړه د جدي پلټنو غوښتنه کړې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپې 1290 باندې خبرونه کوي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت په بلنې په سلګونو په لسګونو بهرني سوداګر او پانګوال کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې دغه اروپایي او آسیایي پانګوال به په افغانستان کې د پانګونې او خپل تولیداتو ته د بازار موندنې څېړنه وکړي. دا په داسې حال کې د چارواکي وي په افغانستان کې د تیرو څو کلونو په مقایسه پانګونه کمک شوې ده چې تر ټولو ستر علت یې د امنیتي پېښو زیاتوالی دی. په دې اړه پام وکړي زموږ د همکار رپورټ ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي کابل ته په لزګونه آسیایي او اروپایي پانګوال په دې هدف رابللی دي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه ډیره شي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت سلاکار غلام محمد علاقی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل ټاکل شوی دغه اروپایي او آسیایي پانګوال چې لګڼو هیوادونو څخه دي په راتلونکي یوې میاشتې کې کابل ته راورسیږي. علاقی وویل له دوی نه په افغانستان کې د پانګونې همداراز دغه هیواد ته د ځینو موادو د واردولو غوښتنه شوې ده.
د دوی نه دعوت وشي چې د دل تراشی او دینه دوینه خبری کو او وګورو چې څنګه موږ کولای شو چې دوی علاقه جلب کو او دوی خواهش کو چې دلته سرمایه گذاری وکړي او یا زین مالونه چې په افغانستان کې ډیر ضرورت شته دلته دوی واردایی په افغانستان کې او د وزارت تجارت په مشوره دا مالونه په بازار کې ارزشی چې د ارزه کمواله دلته چاره بشي او د قیمتونو د استقرار په باره مشکومه کوي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګوالو ټولنه وایي چې د دغو بهرنیو پانګوالو شمیر 30 تنو ته رسیږي او له ایران، متحده عربي اماراتو، روسیا، پاکستان، هالند، جرمني، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او تاجکستان څخه دي. د دغې ټولنې رئیس عبدالهادي فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی.
طبق صوبتای را که ما داشت
دای وی هغوی لمنگ سر پا خبرو که ده خوراکی موادو او لبنیاتو لکشیده مستی کچ او نور و شاینو که پانگوان تچم توالی خودلی ده کورونو ده جرولو پا برخه که هم یا وادی رستر کمپانی پانگوان تچم تو ده دوی لردی رو هیوادونو چخه دی لحالند او جرمنی چخه هم رازی کلچه دوی راشی او حالاتو گوری پخپل نور زمینه هم ځانتاره منځ کوي ځکه چې افغانستان هر څه ته اړتیا لري او یو مصرفي هیواد دی. فرهنګ ویل په افغانستان کې د بهرنیانو لخوا پانګونه د بیو په کنټرول او په اوږد مهال کې خلکو ته په کارموندنه کې مرسته کولای شي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د پانګونې کچه د پخوا په پرتله 50% راکمه شوې ده چې ستر علت یې ناامني ده. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ادعا کوي چې افغانستان ته د بهرنیو او کورنیو پانګوالو او سوداګرو د راجلبولو لپاره یې نوې هلې ځلې پیل کړې دي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104 اتیا.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. هم د دې خبري مجلې او رسې رپورټ ولسی جرګې د شنبې په ورځ خپلې عمومي غونډې ته د فایدمې وزیر بللی او تر څو د دې وزارت د تېرو پروژو او راتلونکو پروژو په هکله جرګې ته معلومات ورکړي او د جرګو او د جرګې غړو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د فایدمې وزیر ویل دوی په راتلونکي پلان کې د کابو 800 کیلومترو سرکونو جوړول شامل دي. خو د جرګې ځینو غړو ویل د دې وزارت پروژې او فعالیتونه له نورو مربوطو ارګانونو سره نه یوازې دا چې هماهنګ نه دي بلکې په کارونو کې د پام وړ سوسوالی لیدل کېږي. په دې هکله د فایدمې وزیر بیا وایي چې په ځینو ځایونو کې د ناامنۍ او په ځینو ځایونو کې د کاري ظرفیتونو د کموالي له امله د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کیږي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د فایدامه وزارت وای په خپل راتلونکو ستراتیژیکو پلانونو کې 640 نوې پراختیایي پروژې شامل کړي دي. د فایدامه وزیر سهراب علي سفری د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې وویل دوی پلان لري چې په دې لړ کې 109 کیلومتره سړکونه جوړ کړي او په دې سړکونو به 350 میلیونه ډالر ولګيږي. خاغلی سفری وویل
در سال آینده 46 پروژه که به ارزش 350 میلیون دلار است کار ازی شروع میشه.
په راتلونکي کال کې د شپږ څلوېښت نویو پراختیایي پروژو کارونه د 350 میلیون ډالر په لګښت پیلیږي او هر یوه به په دوو او درو کلونو کې بشپړ سي او کېدای سي ځینې پروژې ژر پیل سي. څرنګه چې دغه پروژې اکثره په لرې پرتو سیمو کې دي امنیت یې هم مهم دی.
د فایدامه وزیر وویل په تیر کال کې د شپږ څلوېښتو پراختیایي پروژو کارونه پیل شوي و چې د ډیرو کارونه سرته رسیدلي او د پاتو کارونه به په راتلونکي کال کې بشپړ شي. په دې هکله د جرګې اکثرو غړو د خپلو ولایتونو ستونزې او د سړکونو نشتوالی په ګوته کاوه او ویلي چې د دې وزارت د اکثرو پروژو کارونه له نورو مربوطو ارګانونو سره نه یوازې دا چې هماهنګ نه دي بلکې په کارونو کې د پام وړ سستوالی هم لیدل کېږي. د پکتیا ولایت د خلکو استازي ګل پاچا مجیدی وویل
هماهنګي چې تاسو په وزارت کې د نورو ارګانو سره نشته، مثلا د سیاسي سره، چارسازۍ وزارت سره او د ښاروالۍ سره. زه مثال درکوم، ډېر سړکونه دي چې هم د وزارت لخوا هغه ډیزاین کېږي او د قرارداد ته مخکې کېږي. وزارت نه خبره وي چې هغه باندې وخت پي آر ټي کار شروع کړی دی. حتی پي داسې شوي دي موږ د پکتیا ولایت کې چې یو سره دوو قراردادیانو ته ورکړلی شوی چې موږ سره مثالونه هم شته.
د فایدامه وزیر وویل د پیل شوو پروژو کارونه په ځینو ځایونو کې د نامنیو او په ځینو ځایونو کې د کاري ظرفیتونو د کموالي له امله په موقته توګه ځنډېدلی دي. او دوی هڅه کوي چې د دولت د نورو ارګانونو په مرسته د نیمګړو پروژو کارونه هم سرته ورسوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو څو کلونو کې کابو 6000 کیلومتره واړه او لوی سړکونه جوړ شوي دي، خو د جرګې غړو د شوو کارونو په کیفیت هم نیوکې وکړې او وویل چې ډېرې لارې او سړکونه په لږه موده کې بیرته خراب شوي او ترمیم ته ضرورت لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
شپږنیم بجې کېدون کې دی. دا خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبری مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
با تشکر از شما.